ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون که عقارب ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، مایکروفون و استودیو را به همکارم نوریاس نوری واگذار می شوم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. نوری صاحب بفرمایید.
بله سلطان محمد سرور، تاسو نه مننه دی ازادي رادیو خبرونه دوام لري. د خبرونه د ماهم تر وو بجو دوام کوي. یو بل پښتو خبرونه تر نه بجو دوام کوي. د دې خبرونه ډیره مطالب هم په کابل کې د لوی جرګې موضوع ته ځانګړې شوې دي. مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، قسیم سولمل توار ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلامونه شیچری په سر کې په مو کړی مهمو سرټکوته دودیزل لوی چرکه نن د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په هیواد کې د سولې د راتلونکو په اړه خپل اصلي بحثونه پیلوي. د بریتانیا د دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل یو سرتیری د وشل کېدو راپور ورکوي او ایرانی چارواکو د تهران د وسلو د ډیپو د چاودنې په پیښه کې د امریکا او یا اسرائیلو لاسلرل رد کړل. بشپړ خبرونه واوري. ټاکل سوی ده چې دودیزه لوی جرګه به نن د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په هیواد کې د سولې د راتلونکو په اړه خپل اصلي بحثونه پیل کړي. پرون دودیزه لوی جرګې وروسته له هغې چې د افغان ولسمشر حامد کرزی په وینا پیل سوه، د جرګې رئیس مرستیالان او منشیان وټاکل. د دودیزه لوی جرګې مرستیال عارف نورزی د ازادي راډیو ته وویل چې د جرګې غړي به په بېلابېلو کمیټو کې بحثونو ته دوام ورکړي او هره کمیټه به د خپلو بحثونو نتایج د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي. د یادونې وړ ده چې د دودیز لوی جرګې لپاره په کابل کې سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي چې د افغانستان په جنوب کې د چهارشنبې په ورځ په یوې بمي چاودنې کې یو بریتانوي سرتیری وژل سوی دی. دغه سرتیری د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې امنیتي دنده لرله. له دې سره په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې د وژل سویو برتانوي سرتیرو شمېره 306 تنو ته ورسېده. بریتانیا په افغانستان کې د 9500 په شاوخوا کې ځواکونه لري چې ډېر یې په هلمند ولایت کې میشت دي. د سیمې نړۍ خبرونه هم درته لرو، خو تر یو لږ ځنډ وروسته. یو لوړپوړی ایراني چارواکي دا خبر رد کړه چې ګواکې د رواني اونۍ په سر کې د تهران د وسلو په یوه ډیپو کې د چاودنې په پیښه کې دی د اسرائیلو او یا هم امریکا لاس وي. په دې چاودنې کې د بالستیکي توغندیو د یو متخصص په ګډون د انقلابي ځواکونو 12 تنه غړي ووژل سول. د ایران د پوز لوی درستیز جنرال حسن فیروز آبادی دا یوه پیښه بلله او د لویدیځو رسنیو دا خبرې رد کړه چې دا دې د امریکا او یا اسرائیلو لخوا د پټو عملیاتو یوه برخه وي. نوموړې د خبره د فارس اژانس ته وکړه. فیروز آبادی د غرض ویل چې د شنبې د ورځې د چاودنې د یوې نامعلومې پوځي وسلې د انکشاف مخه ونیوله. په دې چاودنې کې د ایران د انقلابي ځواکونو د وسلو د څېړنو د برخې مسؤول جنرال حسن مقدم هم وژل سوی و. عربي ټولنې سوریې ته درې ورځې وخت ورکړی چې د مظاهرچیانو په وړاندې دې له خونړۍ اقداماتو لاس واخلي او څارونکو ته دې په خپل هیواد کې د څارنې اجازه ورکړي. په مراکش کې د دې ټولنې د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ حمد بن جسیم ثانی وویل که چېرې سوریه همکاري ونه کړي نو له بندیزونو سره به مخ سي. په داسې حال کې چې د خبرې روانې وي، په دمشق کې د خلکو یوې ډلې د مراکش، عربي متحده اماراتو او قطر پر سفارتونو بریدونه وکړل. په عین حال کې پرون فرانسې هم خپل سفیر له دمشق څخه ور وغوښت. سعودي عربستان له ملګرو ملتونو غواړي چې په متحده ایالاتونو کې د دې هیواد د سفیر د وژلو د دسیسې د غندل لپاره دې پر یوه پرېکړه لیک رای واخلي. او پر ایران غږ وکړ چې په دې اړه تحقیقات کې همکاري وکړي. متحده ایالاتونو ویلي چې په واشنگتن کې د سعودي د سفیر عادل الجبیر د وژلو د دسیسې تر شا د ایران لاس و. خو د سعودي عربستان لخوا د پریکړه لیک په مسوده کې چې پرون یې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې پر 193 غړي وویشلې، ایران مستقیما په دې دسیسه کې په لاس لرلو نه دی تورن سوی. د دغه پریکړه لیک په مسوده کې چې متحده ایالاتونو یې ملاتړ کړی، دغه دسیسه خوشینونکي بلل سوی او پر ایران غږ سوی چې د نړیوال قانون په چوکاټ کې دي ټول مسؤلیتونه پر ځای کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما نن وویل چې په بودیجې کې سپما به په آسیا کې د امریکا د پوځي پراخ حضور پلانونه شنډ نه کړي او امریکا به د ده په وینا د پاسیفیک د یوه ځواک په توګه دلته خپل حضور ته دوام ورکړي. اوباما له استرالیا څخه د دوه ورځنۍ کتنې په ترڅ کې په کانبیرا کې د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې د هغه اندېښنو د لرې کولو هڅه وکړه چې وایي واشنګټن به د بودیجې د کسر پر سر د راپورته سوي مخ په زیاتېدونکو فشارونو له وجې دې ته اړ سي چې په آسیا کې خپل حضور کمزوری کړي. هغه وویل د متحده ایالتونو د پوځي لګښتونو کمیدل به په تکرار وایم چې د آسیا پاسیفیک په قیمت تمام نه سي. اوباما او د استرالیا صدر اعظم جولیا ګیلارد په پوځي برخه کې پرون هغه پلان په ډاګه کړ چې له مخې د دې هیواد په شمال کې یو پوځي اډه به د 2.5 زره امریکایي پلي سمندري عسکرو کوربه وي. او وروستی خبر هم دا چې ماریو مونټي پرون د ایټالیا د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. نوموړی به له دویم نړیوالې جګړې وروسته د ایټالیا د 3 حکومت مشري کوي. مونټي چې پخوا د اروپایي ټولنې کمیشنر و، کله چې د چهارشنبې پر ورځ خپله کابینه اعلانوله، وی ویل چې دی به د مالیې د وزارت چارې هم پر خپله غاړه واخلي. دا نوی حکومت چې د چهارشنبې پر ورځ یې د دې هېواد ولسمشر جورج ناپولیتانو په وړاندې د وفادارۍ لوړه پر ځای کړه، باید داسې اقتصادي پلان عملي کړي چې په نتیجه کې د پانګوالو باور ترلاسه کړي چې ایټالیا به په اقتصادي لحاظ نه ماتیږي او نړیوال پورته به نه اړ کېږي. څارونکي خبرداری ورکوي چې د ایټالیا په اقتصادي ماتېدو سره چې د یوروزون دریم لوی اقتصاد دی، د هغه ټولو 12 هېوادونو د اقتصادي ماتېدو ویره شته چې یورو د پولي واحد په توګه کاروي. له بلې خوا په یونان کې د صدر اعظم لوکاس پاپادیموس نوی ائتلافي حکومت هم د چهارشنبې په ورځ د دې هېواد له پارلمان څخه د باور رای واخیستې. د نوموړي د حکومت په مخ کې هم تر ټولو ستونزمن کار د یونان د کړکېچن اقتصاد رغول دی چې د دې هېواد د پخواني حکومت د نړېدو سبب سول. دا او تر دې دمه د سیمې افغانستان او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
ازادي رادیو اوري، وخت د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دی. وړاندې په خبرونه کې په دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. دودیزه لویه جرګه به نن د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو او په هیواد کې د سولې د راتلونکي په اړه خپل اصلي بحثونه پیل کړي. د لویې جرګې مرستیال عارف نورزی:
هر کمیته به خپل بحثونه چې دي هغه به تنظیمي د تنظیماتو څخه وروسته به هر یو خپل ګزارش ورکوي مشوره کوي.
که لویه جرګه دولت ته مشوره ورکړي چې له طالبانو سره د خبرې چې په ټپه درېدلي له سره پیل کړي، آیا دا به د سولې د بهیر له ګړندې کېدو سره مرسته وکړي؟ په دې اړه مو د طالبانو د وخت د رژیم د بهرنیو چارو د وزیر مولوي وکیل احمد متوکل نظر اخیستی.
د افغانستان څخه جنګ کډه کوي، طبي خبره ده چې هغه ډېره لویه ده نسبتا تر دې چې د جرګې یو پرېکړه وشي.
په خیبر پختونخوا کې ډیر افغان کډوال بیا شکایت کوي چې په کابل کې دودیزې لویې جرګې ته د دوی اصلي استازي نه دي بلل شوي او نه هم له دوی سره په دې باب مشوره شوې ده.
دلته هیڅ هم نه دي شوي، چا سره خبره نه شوي. دا هغه کسان دي چې د جناب قونسلر صاحب سره رئیس مهاجرینو سره په میز او دسترخوان ناست دي، نو دا هغه منل شوي او مطرح کسان نه دي.
د دې او نورو مسایلو په اړه پر راپورونو او مطالبو سربیره ستاسو د ورکوشو اعزانو د لټه پروګرام هم درته خبرو. آزادي رادیو سره اوسئ. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، نن لوی جرګه اساسي بحثونه پیلوي، خو همدا شېبه له کابل مو راپور ترلاسه کړ چې د لوی جرګې د جوړېدو په ځای کې کوم توغندی لګېدلی دی. د لوی جرګې په ځای کې د ازادي راډیو خبریال راسره د ټلیفون په لیکه دی، زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې زموږ اړیکه له هغه سره پرې شوې ده. موږ به هڅه وکړو چې بیا هم له خپل خبریال سره تماس ونیسو. فقط څو شېبې مخکې راته وویل چې د لوی جرګې په سیمه کې یو توغندی لګېدلی دی. طالبانو ګواښ کړی و چې د لوی جرګې د ګډوډولو هڅه به وکړي، خو افغان امنیتي چارواکو ویلي چې د لوی جرګې لپاره کلک امنیت نیولی دی. په دې اړه به تاسو له وروستي حاله خبر کړو، خو رازو دې ته چې نن لوی جرګه اساسي بحثونه پیلوي. جرګې په لومړۍ ورځ د جرګې رئیس دومره سلام، دو منشان او یو ویاند غوره کړل. د جرګې مرستیال محمد عارف نورزی ازادي راډیو سره په څرګندونو کې د جرګې د دوهمې ورځې د کار په هکله معلومات ورکړي. تفصیل له کابل د حمید مومن په راپور کې اوري.
په ټاکل شوی ده چې دودیز لوی جرګه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو او په هیواد کې د سولې د هڅو د څرنګوالي په اړه نن خپل اصلي بحثونه پیل کړي. دا لوی جرګه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د ولسمشر کرزي په وینا پرانستل شوه چې پکې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو لپاره د افغان حکومت شرایطو ته هم اشاره شوې وه. د لوی جرګې دویم مرسل محمد عارف نورزی ازادي راډیو ته وویل چې لوی جرګه به د اجنډا له مخې خپل بحثونه د کمیټو په چوکاټ کې پر مخ بوزي چې نتایج به د هرې کمیټې لخوا د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي.
هر کمیټه به خپل بحثونه چې دي هغه به تنظیموي، د تنظیمو وروسته به هر یو خپل ګزارش ورکوي، مشترک ګزارش به جوړېږي، دا به خپل عمومي غونډه جوړېږي او هغه به د ټولو کمیټو رئیسان راغ په نوبت سره اول به خپلې خبرې کوي، خپل بیانیه ورکوي، خپل نظریات وړاندې کوي، هغه به جمع کېږي، د دې مشهور وروسته عمومي غونډه جوړېږي.
لوی جرګې وروسته له هغې چې د افغان ولسمشر په وینا پرانستل شو، خپل رئیس مرستیالان، منشي ویان او د کمیټو رئیسان او منشیان وټاکل. افغان ولسمشر په خپله وینا کې که څه هم له امریکا او د ځینو نورو هیوادونو سره ستراتیژیکې اړیکې د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره ضروري وبللې، خو په ورته وخت کې د هغو لپاره ځینې شرایط هم وړاندې کړل. خو له دې سره سره ښاغلي کرزي د دې اړیکو او د سولې د بهیر په اړه د لوی جرګې د استازو نظر مهم وباله او ویل چې حکومت په دوی د سپارښتنې په رڼا کې په دې برخه کې چلند وکړي. د ښاغلي کرزي په وینا د لوی جرګې یوازې مشورتي بڼه لري او وروسته له هغې چې د ستراتیژیکو اړیکو په اړه اسناد نهایي شول، نو وروسته پریکړه به ملي شورا کوي.
دایو مشورې ته نن سره ناسیو، هغه څه چې تاسو موږ ته د افغانستان ملي منفعت ګڼئ موږ خپل ختم شي وټاکو او د جهان سره خبرې کو. بیا هم تکراروم، زموږ د ملي حاکمیت په احترام او عزت، زموږ د خاورې د استقلال په ساتلو کې د امریکې او د نورو نړۍ سره ستراتیژیکو پارتنرشپو ته حاضر یو.
د لوی جرګې ته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو او له بهر څخه باندې 2000 استازي وربلل شوي چې په سلویختو کاري کمیټو کې به خپل بحثونه پر مخ وړي او نتایج به د جرګې له مشرتابه سره شریکوي. د لوی جرګه په داسې حال کې پرانستل شوې چې له یوې خوا د افغان دولت سیاسي اپوزیسیون دا ویره څرګندوله چې حکومت د دې جرګې لپاره ځینې پټې اجنډاوې لري، له بل لورې وسلوالو مخالفینو پرې د حملې ګواښونه کړي وو. ځینو کتونکو خو دا هم وویل چې ایران زیات کار کړی او غواړي د جرګې پرېکړه منحرفه کړي، ځکه دغه هیواد د افغانستان او امریکا ترمنځ دا ډول اړیکه د ځان په زیان بولي. د دغه ټولو مسایلو په پام کې ساتلو سره د لوی جرګې لپاره په کابل کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي او د جرګې په سیمه کې واټونه د عام ترافیک پر مخ تړل شوي دي.
د امنیتي تدابیرو په باب مو اوریدل. بیرته کابل ته ځو. له خپل خبریال سره زموږ اړیکه کټ ټینګه شوې ده. مخکې وویل چې یو توغندی د جرګې په سیمه کې لګیدلی دی. بلې، معصوم میوند زما غږ اوري؟
بلې نوري صاحب،
مهرباني وکړئ په دې ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
نظر خبری کوم تر دې لږ مخکې د امنیتي چارواکو په خبر باندې چې دوه رکتن د یو نامعلوم لوري څخه راوغورځول شول، دغه د کنسنتل شاته باغ بالا دغه د باغ څخه چې ده دلته ولګېدل او یو انفجار وکړي او بلې هم بې انفجار څخه ولګېدي. تر اوسه پورې لا ډېر جزئیات په جاړه نه دي خپاره شوي.
بلې، تاسو د جرګې په سیمه کې یاست؟
بلې، و جرګې سیمه کې یو تدابیر هماغه ډول سخت امنیتي تدابیر دي، هماغه ډول هر څه څارل کېږي، موټرونه او خلک او هر څه په جدي ډول څارل کېږي د پولیسو او نورو ځواکونو لخوا.
تاسو چې دغه وضعیت له نږدې وینئ، دغه دو توغندیو چې تاسو ویلي چې یو چاودلی دی او بل هم نه، دغو توغندیو د جرګې په ګډونوالو کوم اغېز کړی دی که نه؟
زه کوشش کوم د خپل ساحه کې یم چې د جرګې د بخوال سره خبرې وکړم، د ګډونوالو سره. خو څنګه چې لیدل کېږي د جرګې روان دي او څو له دې مخکې چې ما د جرګې د چارواکو سره خبرې وکړلې، دوی ویل چې همدا نن به هم د 8 بجو باندې ټول حاضرېږي او پر مشخصه اجنډا به خبرې کوي. همدا اوس هم د تلاشي روانه ده، د دې کارونه روان دي چې د جرګې ساحې ته داخل شي. خو تر اوسه پورې لا ډېر جزئیات نه دي خبر شوي چې څه تاثرات به وي.
یعنی تاسو چې دغه وضعیت له نږدې وینئ، هغه فضا وینئ، څنګه یعنی دغه دو توغندیو کوم منفي اغېز نه دی کړی د جرګې په ګډونوالو یا د جرګې په روان بهیر؟ بلې،
د جرګې پروان به د ساحه چې نوري څو په دوه مده د کانټینټل او ټل او شات د باغ سیمه بولي، دغه باغ کې لګیدل دي او د جرګې ساحه چې د هغه له دې څخه ډېر لري ده. یعنی هغه دولت نږدې نه ده چې د جرګې دغه ډېر ګډ وډ کوي دا په جرګې پر مراسم باندې تاثیر وکړي دا ساحه ډېر لرې ده دغه ځای څخه چې کومکټونه کېدلي دي او خپله د جرګې ساحه لرې ده
بله میوان صاحب له تاسو نه مننه تاسو به دغه موضوع حتمن تعقیبوئ او کل چیرې نوي معلومات مو ترلاسه کړل نو هغه به زموږ له اوریدونکو سره شریک کړئ له تاسو مننه تاسو سره به بیا هم تماس ونیسو بله قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو خبریالو چې په کابل کې د لوی جرګې لسیمې راپور راکوو هغه وایي چې د البته د چارواکو په وینا وایي چې دوه توغندي د جرګې په سیمه کې لګیدلي البته د جرګې په سیمه د کابل د انټرکانټینټال هوټل ته نږدې په کابل پول ټکنیک سیمه په بیو بانک لګیدلې ده په دې اړه نور جزئیات نه دي خبره شوی خو وسلوال طالبانو ګواه کړی چې دغه لوی جرګه به ګډه وډه کړي د دوشنبه په ورځ هم امنیتي چارواکو د یو کس چې غوښتل په لوی جرګه کې د لوی جرګې له دایره دوه مخکې ځانوالو زوی ونیو امنیتي چارواکو دغه راز د لوی جرګې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې دي د جرګې سیمې ته نږدې کورونه تلاشي کړي او ځینې لارې بندې کړې دي موږ بیا هم د لوی جرګې په اړوند وروستي پرمختګونه له خپل خبریاله ترلاسه کړو له وروستي حاله به تاسو خبر کړو هم د شبه زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې زموږ اړیکه له بل خبریال سره ټینګه شوی خو ګومان کوم چې دغه اړیکه بیا هم پرې شوې ده
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو
ازادي رادیو او ریچ په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل کېدای شي ولسمشر حامد کرزی د دودیز لوی جرګې په پرانستون کې وینا کړې د جرګې لغړو هیله وکړه چې یوازې پر دوه مسلو خبري وکړي له امریکا سره د افغانستان پر ستراتیژیک تړون او طالبانو سره د سولې پر خبرو چې د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی له وژلو وروسته په ټپه درېدلې دي د لوی جرګې تر جوړېدو مخکې آسیا فاونډیشن مؤسسې د وی سروې له مخې معلومه کړه چې اکثر افغانان د سولې د خبرو ملاتړ کوي نو کچیرته جرګې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلې دوه غوښتنه وکړي طالبان به د خبرو ته حاضر شي دا پختنه احمد شیبر د طالبانو د وخت د رژیم د بهرنیو چارو له وزیر مولوی وکیل احمد متوکل څخه کړی ده هغه په جواب کې وویل
زه په دې باور یم چې کچيري واقعا هم ری انټیګریشن نه بلکې ری کنسولیشن یا اګزام مجدد جلب جذب نه بلکې سولي د سولي لپاره لارې چارې چې واقعا رساوي دې باور یم چې دا یو اسانه لارې په توګه ټول افغاني جرانونه په دې باندې حساب کوي هغه سورې چې ریاخیزه سورې وي خارجانو او د طالبانو او افغانانو ترمنځ په دوو مختلف ډولونو کې البته هغه نارې چارې د اعتماد جلبولو دغه ټول دغه کارپوه طریقه باندې اوسي زه فکر کوم چې دا شی ممکن کېدلی شي
یعنی تاسو فکر کوئ چې سره له دې چې طالبانو ګواښ کړی اوسې دا لوی جرګه به ګډوډه کړي بیا به هم د دې پریکړو ته غاړه کیشتي
یا د جرګې پریکړې دي د جرګې هغه موثریت او مایتوبو دا مسله د یو خبر ذات کې د غلو پروسه د سولي هغه سوله هغه پروسه چې واشن جدي تعقیب کړل شي د افغانانو خارجانو د افغانانو افغانانو ترمنځ پکې کې د سې لارې چارې او د سې اقدامات تر سره چې بل اخر افغانستان او د افغانانو د پالیسي د افغانستان څخه جنگ کړه کوي د دې خبره چې هغه ډېر لوی ده نسبتا د دې چې د جرګې او پریکړو او خپل ذات کې د پروسه ډېر غټه ده د تر سره جرګې
فکر نه کوي چې د دې جرګې په ترڅ کې هم د طالبانو هغه یو مهم موضوع سیړل کیږي چې له افغانستان د بهرنیو پوځیانو د وتلو مسله ده البته په جرګې کې د ته یو ډول اشاره کیږي نو که چېرته دا شرط هم ومنل سي بیا به طالبان د سولې خبرو ته حاضر نسی
د طالبان خو خپل نظر وي او مسؤلانه شکل باندې خپل ویان په دې باره کې خبرې کوي موږ ځکه چې نظر په توګه وایي دا امکانات سیړلای شو ما په بیا بیا ورته اشاره وکړه چې کچيري د طالبان د لپاره هغه لارې چارې چې بل اخر سره د طالبانو هغه د رهبری واقعي استاذو یا داود مشتابه سره تماس رسیږي طالبان دفتر دغه سیاسي دفتر کچیر پرانستل کیږي او دغه د لارې سره د طالبانو بهرنی نړۍ ترمنځ هغه کوم مسایل چې اروان دي دغه باندې خبرې کیږي بل اخر او د افغانانو او افغانانو ترمنځ یو لارې پیدا کیږي تماس نقطې په توګه زه باوري یم چې دا فشار ممکنه ده ولی سنځمنه ده دا جدی تعقیب غواړي او نه په ظاهری نمایشی حرکاتو او یا په جلبجاز پروګرام باندې.
ستاسو مطلب دا ده چې دا لویه جرګه نمایشي ده؟
زه د جرګې په باره کې دومره سم چې دا یو الزامي پرېکړه نه لري، دودیزه نه ده، بلکې دا یو مشورتي افغاني مجلس دی. خو بیا هم که چیرې هر مجلس که نماینده وي که نه وي، که دولتي وي که ولسي وي، بالاخره چې د خپلواکۍ په لور باندې هر افغاني نهاد که نقصانونه هم ولري، نیمګړتیاوې هم ولري، چې نتیجه یې داسې چې بالاخره د ازادۍ خواته ولاړ شي، د خپلواکۍ خواته ولاړ شي. زه فکر کوم دا د افغانستان او د افغانانو په ګټه ده.
د طالبان و د وخت رژیم د بهرنیو چارو له وزیر مولوي وکیل احمد متوکل سره د لوی جرګې په اړه مرکه و. دی وایي چې له افغانستان څخه د جګړې د ټغر ټولېدل یوه لویه مسله ده چې د لویې جرګې له وسه به ښایي پورته وي. مخکې مو واورېدل چې په کابل کې د لویې جرګې په سیمه کې دوه توغندي لګېدلې دي. همدا شېبه د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر سره د ټلیفون په لیکه دی. بهیر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. او راته ووایئ چې تاسو د دې توغندیو په ارتباط څه نوي معلومات ترلاسه کړي دي؟
تر اوسه خو ما د امنیتي مسؤلینو سره هم تماس ونیوو، توغندي راغلي دي، اما تر اوسه پورې د تلفاتو په حق به داسې فکر کوم چې د خیمې نه ډېر لرې دي. او په یو توغندی خو په غره کې لګېدلی او داسې ویل کېږي، ما عیني شاهدانو وویل تر اوسه پورې هغه معلومات نه ورکوي او چې څه حالات دي. خو وضع عادي ده تر اوسه، داسې کوم د تشویش وړ مسله نشته. او جرګې خواته هم هغه خلک روان دي، لارې بندې دي په هماغه امنیتي تدابیر چې پخوا نیول شوي دي اوس هم دي. تر اوسه کومه داسې لویه ستونزه نه ده رامنځته شوې، خو زه اوس هڅه کوم راغلی یم د امنیتي مسؤولینو تر څنګه د دونه پوښتنه وکړم څو لحظې وروسته به زه تاسو ته بشپړ معلومات ځکه درکړم چې دا امنیتي مسؤولین هم هغه ټیټ رتبه خلک دي چې پوښتنه مې وکړي دوی معلومات نه ورکوي. ځکه وایي موږ ته معلومات نشته، نو موږ مجبور یو چې لوړ رتبه کسان پیدا کړو تر څو د هغو نه څه معلومات ترلاسه کړو. ستونزه دا ده چې لوړ رتبه کسان تر اوسه پورې هغه اساسو ځایونو کې دي او هغه کوم کوچني عسکر او قرضابطان دغه کسان چې دي دغه په دې لارو هغه کې امنیت نیولی دی، دغه معلومات بشپړ نه لري. او که لري هم دې باندې کېدای شي اوسه بندیز وي چې تاسو رسنیو ته معلومات به ورکوئ. زه څو لحظې وروسته به تاسو ته په دې حصه کې بشپړ معلومات درکړم.
بله امیر بهیر، له تاسو نه مننه. موږ هم هڅه کوو چې په خپل وار د کورنیو چارو د وزارت له چارواکو سره تماس ونیسو. خو په هر صورت چون دا پیښه ډېره نوې ده،
زما ورسره تماس دی. زه اوس راغلی یم د امنیې قمندانۍ خواته، شاوخوا ته دلته یم. خو مشکل دلته ده چې چارواکي نه پیدا کېږي او پرېښودل هم ډېر مشکل.
چارواکي به مصروف وي. بله
بله، خو مصروف دی په خپل دند باندې. څو لحظې وروسته به ټول بشپړ معلومات درکړم.
امیر بهیر، له تاسو نه مننه. بلې د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، زموږ خبریالانو چې د جرګې په سیمه کې حضور لري او د جرګې نننۍ بهیر له نږدې تعقیبوي. جرګه په څلوېښتو کمیټو ویشل شوې ده. کمیټې نن د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیک تړون او د غراس په افغانستان کې د سولې د خبرو په موضوعاتو اصلي بحثونه پیلوي. په همدې حال کې مو واورېدل چې نن د جرګې په سیمه کې دوه توغندي لګېدلي چې البته د جرګې له تالار څخه یو څه لرې د نږدې یوه بڼ کې لګېدلي، او امنیتي چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دغو توغندیو تلفات له ځان سره لرل که نه. موضوع ډېره نوې ده، موږ یې له نږدې تعقیبوو او که چېرې تازه معلومات مو ترلاسه کړو نو تاسو به ترې خبر کړو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د لوی جرګې لپاره په کابل ښار کې کلک امنیت نیول شوی. امنیتي ځواکونو د لوی جرګې سیمې ته نږدې سړکونه د خلکو پر مخ تړلي او د مخالفانو د پلانونو د شنډولو لپاره په ټول ښار کې جدي تدابیر نیولی دي. خو له دې سره سره هم دغه څو شېبې مخکې مو واورېدل چې دوه توغندي فایر شوي دي. معلومه نه ده چې توغندیو له ځان سره تلفات لرل که نه. په دې اړه به تاسو ته وروستي معلومات چې ترلاسه مو کړل واورو. خو دا چې خلک او امنیتي چارواکي د امنیت په اړه څه وایي، د بل کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې واورو.
د وسلوالو مخالفینو له ګواښونو سره سره افغان امنیتي چارواکي او عام خلک د لویې جرګې لپاره له نیول شویو امنیتي تدابیرو ډاډه برېښي. که څه هم امنیتي ځواکونو د جرګې سیمې ته نږدې سړکونه د ترافیکو او عامو خلکو پر مخ تړلي چې خلکو ته یې د تګ راتګ ستونزې پیدا کړي، خو بیا هم کابل ښاریان له دې وضعیته راضي دي.
کوم مشکل نه ده، امنیت ډېر سم نیولی ده.
زما نوم رسول ده، زه د کابل اوسېدونکی یم. بس ښه ده، امنیت ټینګ ده، پولیس اردو ملي کابل مختلف ښارونو کې دي، امنیت ټینګ کړی او مونږ ورنه خوشحاله یو. او د خلکو نه میله ده چې لږ حوصله وکړي او څو ورځې او را باندې نه خفه نه شي، لارې بندې دي، خیر ده او څو ورځې خفه نه شي.
فعلا وضعیت کارت پروان امنیت بسیار اینجا زیاد است، حتی ما رو داریم کوچه ما نمیان دیم، کوچه ما خانه است، امنیت بسیار خوب است اینجا و امنیت بسیار زیاد گرفته شد.
په همدې حال کې افغان امنیتي چارواکي تاییدوي چې مخالفینو د جرګې د ګډوډولو پلانونه درلودل، خو زیاتوي چې دوی هغه پلانونه خونسا کړي دي. د دوشنبې په ورځ د پولیټکنیک سیمې ته نږدې امنیتي کسانو یو کس په ډزو وواژه چې غوښتل یې جرګې ته نږدې ځان والوزوي. د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې ښه امنیتي تدابیر نیول شوي او دوی توانېدلي چې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه شنډ کړي. د دغه وزارت فیان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت امنیتی در کابل فوق العاده خوب است.
په کابل ښار کې امنیتی حالت بیخي ښه دی. په ټول هیواد کې پولیس خپل دندو ته دوام ورکوي او تر اوسه کومه امنیتی پیښه نه ده رامنځته شوې. د پلان له مخې په کافي اندازه پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونه په کابل ښار کې ځای پر ځای شوي او زه ډاډ ورکوم چې دغه ځواکونه به د جرګې د امنیت د ټینګولو لپاره هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
په ورته وخت کې د ملي امنیت ریاست هم وایي چې په کابل ښار کې یې کلک امنیتي تدابیر نیولي. د دغه ادارې ویان لطفالله مشال ازادي راډیو ته وویل وسلوال مخالفین به ونه توانېږي د لویې جرګې امنیت ګډوډ کړي.
دښمنان سره ثبات افغانستان هر اقدام او هر کار کې بنس مردم افغانستان بشه او بنس
د افغانستان د خلکو دښمنان له ټولو هغو کارونو سره مخالف دي چې د هیواد او امنیت په ګټه وي. دوی ډیره هڅه وکړه چې د لوی جرګې د جوړېدو مخه ونیسي او شاوخوا یې امنیتي ستونزې پیدا کړي، خو له نیکه مرغه د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو هڅو په ترڅ کې د دوی ټول پلانونه شنډ شول او دوی ته هیڅ لاره نشته چې د لوی جرګې امنیت ګډوډ او کومه ستونزه رامنځته کړي.
په کابل کې د دودیزې لویې جرګې د امنیتي تدابیرو په باب راپور افغان امنیتی چارواکی وایي چې د لویې جرګې لپاره کلک تدابیر نیولي. خو له دې سره سره څو شېبې مخکې د ازادي راډیو خبریالانو خبر ورکړ چې د جرګې ځای ته نږدې دوه توغندي لګېدلي دي. چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. معلومه نه ده چې آیا دوو توغندیو تلفات اړولي که نه. کله چې مو په دې اړه تازه معلومات ترلاسه کړل تاسو به هم ترې خبر کړو. او اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نړیوالو ورځپاڼو هم ډیری مطالب د لویې جرګې موضوع ته ځانګړي کړي. جنقه الکوزي ورته کتنه کړي.
زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې په افغانستان کې د عنعنوي لویې جرګې د جوړېدو او څرنګوالي په اړه مقالې او مضمونونه لیکلي دي. امریکا چاپ فارن پالیسي خپرونې د جرګې د قانوني او حقوقي اړخونو په اړه اوږده مقاله لیکلې او ځینو نورو ورځپاڼو د جرګې په اړه د وسلوالو ګواښونو ته اشاره کړې ده. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو، له هند، امریکا او نورو هیوادونو سره د افغان حکومت د ستراتیژیکي همکاریو د تړون د اهمیت په اړه یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی تیره میاشت نوي ډیلي ته لاړ او له هند سره یې د اوږدمهاله امنیت په مقصد د ستراتیژیکي همکاري تړون لاسلیک کړ. د زیات شمېر څېړونکو په وینا کابل هند ته د امنیتي همکارۍ په کار کې په پاکستان ترجیح ورکړه. د ورځپاڼې په باور دا د تعقل پر اساس جوړه شوې لوبه نه ده. که کابل په همدې لارې لاړ شي نو اسلام آباد ممکن په افغانستان کې نیابتي جګړې ته زور ورکړي. واسټ ژورنال لیکي پاکستان په افغانستان کې د هند د پخې ټینګېدو څخه سخت وارخطا شوی او له همدې امله ده چې د دې هیواد استخباراتي اداره ISI د حقاني شبکې او د طالبانو د کوټې شورا ملاتړ ته دوام ورکوي. ورځپاڼه زیاتوي خبره خو خرابه ده، خو له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د وتلو په صورت کې وضع ممکن ډېره زیاته خرابه شي. پاکستان ممکن په افغانستان کې د کورنۍ جګړې اور ته لمن ووهي او په بد حالت کې ممکن د دغه هیواد د تجزیه کولو هلې ځلې هم وکړي. وال سټریټ وړاندې لیکي غوره به دا وي چې نوې ډیلی او کابل په خپلو کې سوداګریزې معاملې زیاتې کړي، خو کابل ته پکار ده چې په عین حال کې له اسلام آباد سره هم اړیکې ښه کړي. کابل باید له اسلام آباد سره چنې ووهي او د هند نفوس په اړه د پاکستان د اندېښنو د لرې کولو په بدل کې باید دا هیواد اړ کړي چې د حقاني شبکې او د طالبانو د کوټې شورا له ملاتړ څخه لاس واخلي. وال سټریټ جرنل لیکي افغانستان نن سبا په خپلو ادارو او کمزوري اقتصاد او د دښمنیو په چاپیریال کې نشي کولای چې ستونزې په یوازې ځان حل کړي. په دې توګه دا هیواد له متحده ایالاتو سره د اوږدې مودې ستراتیژیکي همکاریو تړون ته اړتیا لري. د دغه تړون پر اساس به متحده ایالات په افغانستان کې محدود شمېر عسکر ولري او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د روزنې هلو ځلو ته به دوام ورکړي. متحده ایالات به سیمه ییزو طاقتونو ته ډاډ ورکړي چې افغانستان به د دوی په دښمنیو کې د آلې په ډول نه کارول کیږي. متحده ایالات به دغه راز د افغانستان ناپیلتوب او د دې هیواد په وړاندې د سیمه ییزو هیوادونو بې طرفي هم ډاډمنه کړي. ډیپلوماټیک کریئر خبرونه په افغانستان کې د خبری رسنیو د رسالت په اړه یو مقاله لیکلې او د پل په کرښو کې راغلي. د افغانستان په اړه تل د راپورونو سرلیکونه داسې وي چې دا جګړه د ګټلو نه ده او خاتمه یې په هغو شیانو وي چې اصلا په افغانستان کې کار نه ورکوي. د جګړو خبریالان تل په افغانستان کې د شخړو، وژنو او ورانیو راپورونه خپروي، خو هغه څه نه یادوي چې په افغانستان کې کار ورکوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وه. وخت په افغانستان کې اتنیمې بجې دي. په اتنیمې بجو هم یوه دقیقه اوښتې ده. د لنډو خبرونو وار دی. قسیم سولمل د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
ټاکل شوی دی چې دودیز لویه جرګه به نن د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک اړیکو او په هیواد کې د سولې د راتلونکي په اړه خپل اصلي بحثونه پیل کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي چې د افغانستان په جنوب کې د چهارشنبې په ورځ په یوې بمي چاودنې کې یو بریتانوي سرتېری وژل شوی دی. یو لوړپوړي ایراني چارواکي د خبرو رات کړ چې ګواکې د روانې اونۍ په سر کې د تهران د وسلو په یوه ډیپو کې د چاودنې په پیښه کې دی د اسرائیلو او یا هم امریکا لاس وي. عربي ټولنې سوریې ته درې ورځ وخت ورکړی چې د مظاهرچیانو په وړاندې دې له خونړیو اقداماتو لاس واخلي او څارونکو ته دې په خپل هیواد کې د څارنې اجازه ورکړي. سعودي عربستان له ملګرو ملتونو غواړي چې په متحده ایالاتونو کې د دې هېواد د سفیر د وژلو د دسیسې د غندلو لپاره د پر یوه پریکړه لیک رای واخلي او پر ایران یې غږ وکړ چې په دې اړه دې همکاري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما نن وویل چې په بودیجې کې سپما به په آسیا کې د امریکا د پوځي پراخ حضور پلانونه شنډ نه کړي او امریکا به د ده په وینا د پاسیفیک د یو ځواک په توګه دلته خپل حضور ته دوام ورکړي. او ماریو مونټي پرون د ایټالیا د صدر اعظم په توګه لوړ وکړه.
ازادي راډیو اوري له کابل د ازادي راډیو خبريال معصوم میوند ټلیفون په لیکه دی. میوند صاحب، خبرونه ته بیا هم خره غلاست. د لوی جرګې سیمه ته نږدې د لګیدلو توغندیو په باب وروستي معلومات که له اوریدونکو سره شریک کړئ.
بله نور صاحب، دا لازم است ما د افغانستان د کورنی چارو وزارت د ویان د تخصیصي سره خبرې وکړو. دوی ویل چې یو راکټ د سفزوی په لور کې لګیدل دی چې یو ولسی وګړي ژوبل کړي دي او یو بل راکټ هم د بغبالا ساحه کې لګیدل دی. خو دوی ویل چې موضوع ډېر تازه ده او په دې اړه هیڅ جزئیات ونه کړو چې وروسته به هم معلومات خبر اعلان سره شریک کړو.
نور یو څه نه ویل چې دغه توغندي لکم زی فایر شوی او د چالو خوا فایر شوی دی.
ما هم دا پښتنه وکړل خو شغل څه دی ویل چې موضوع ډېر په هغه موږ دې ځات دی او موږ سره کولی دی چې مثلا خطر ته او د ول چې موږ دا موضوع جدي تیرو.
بله میوان صاحب، له تاسو نه مننه. بیا به هم تاسو سره تماس ونیسو. بله، و موردل چې دوه توغندي چې د لوی جرګې سیمې ته نږدې لګېدلي یوازې یو تن پکې ژوبل شوی دی. په دې اړه چارواکو نور څه نه دي ویلي چې دا له توغندي له کوم ځایه توغول شوي دي او تر اوسه هم چا مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. موږ بیا هم دا موضوع له نږدې تعقیبوو او دغه راز د لوی جرګې د نننیو بحثونو له وروستي حاله به مو هم خبر کړو چې جرګه په څلوېښتو کمیټو ویشل شوې ده. د جرګې شاوخوا 2000 استازي په څلوېښتو کمیټو کې په د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیک تړون او دغه راز په افغانستان کې د سولې پر مسلو خبرې کوي او وروستۍ سپارښتنې به هم ولسمشر ته وړاندې کوي. په کابل کې بیا د دغې لوی دودیزې لوی جرګې لپاره له پاکستان څخه د افغان کډوالو په استازیتوب 160 تنه بلل شوي. له دې ډلې 16 تنه یوازې له خیبر پښتونخوا څخه غوره شوي، خو په دې ایالت کې ډېر افغان کډوال بیا شکایت کوي چې د مهاجرینو ریاست د کډوالو اصلي استازي نه بلکې خپل دوستان او ملګري د مهاجرینو د استازو په نوم کابل ته معرفي کړي دي. له پېښور د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار راپور راکوي.
په خیبر پختونخوا کې ډیر افغان کډوال شکایت کوي چې په کابل کې دوه دیزې لوی جرګې ته د دوی اصلي استازي نه دی بلل شوی او نه هم له دوی سره په دې باب مشوره شوې. د خزانې جلوزو زاخیلو خاکی منسهری شینکاری اکوړي او ځینې نورو کمپونو مشرانو او مخورو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی یوازې د رسنیو له لارې خبر شوي چې د دوه دیزې لوی جرګې لپاره له پاکستانه د کډوالو استازي بلل شوي او له دې هاخوا هیڅ ډول معلومات نه لري چې څوک او د کومو معیارونو له مخې د کډوالو په استازي توپ ټاکل شوی. د جلوزو د پخوانی کمپ یو تن مشر او روحاني شخصیت پیر فضل الله طيب لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دلته هیڅ هم نه دي شوي چا سره خبره نه شوي. دا هغه کسان دي چې د جناب قلسلر صاحب سره رئیس د مهاجرینو سره په میز او دسترخوان ناست دي. نو دا هغه منل شوي او مطرح کسان نه دي، صرف د انډیوالۍ او د دسترخوان او د میز په ملګرتیا باندې دا کابل ته غوښتلی شوي دي.
په پښتونخوا کې پر کمپونو سربیره یو زیات شمیر خلک په خارونو او چیر مسیمو کې هم ژوند کوي. د زاخیلو کمپ یو تن مشر لازادي رادیو سره په خبرو کې د ورته ستونزې یادونه وکړه. وی ویل
اجي سمین احمدي دې غوښتو خبره خو څه کوي چې چانه پښتنم نه ده کړی. دوی خپل پرمایشي کسان خو ته تور لګړي دي او نه موږ د ماجر ریاست حواله راکړی ده او نه موږ د کوختل کنسولګری حواله راکړی ده.
دا پیښور او چیر مسیمو په شان د منسهری هریپور خاکی ایچړو او شاوخوا سیمو کې د افغان کډوالو یو شمېر استازي هم د مهاجرینو ریاست له دې کار شکایت کوي او وایي چې د دوی په نمائندګۍ حتی یو کس هم نه دی غوښتل شوی.
نوم یې محمد عالم دی، د خاکی علي لیسه کې سرمعلم ما ټول تقریبا اته کمپونه کې دی کې ما ټوټل تقریبا د 6000 کور وایي نه لوی جرګې ته هیڅ څومره غوښتل شوی او نو څوک راغلي دي او نه زموږ چا تپوس کړی.
پیر فضل الله وای لکه څنګه چې دا جرګه د ډیرو حساسو ملي مسایلو د حل په باب راغوښتل شوی نو باید چې همداسې اهل کسان ورته بلل شوی وای.
ډیر با شعوره، با نفوسه، علمي، روحاني، قومي، ملي شخصیتونه شته خو د هغو سره هیڅوک په رابطه کې نه دي. نو لهذا دا جرګه هم ماته داسې ښکاري لکه یوه ټوقه.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د یو مسول مقام د معلوماتو له مخې له ټول پاکستان یو 130 تنه د کډوالو په نمائندګۍ د جرګې ته بلل شوی چې تر ټولو زیات یعنی یو 80 تنه له خیبر پښتونخوا او پاتینور له کوټې، اسلام آباد او کراچۍ څخه ټاکل شوی. خو زیات یې کړه چې په دې کې سفارت هیڅ کار نه درلود او ټول د ماجرینو د ریاستونو له خوا نومول شوی. کله چې مو د کډوالو د دغه شکایتونو په باب په پیښور کې د افغانستان د مهاجرینو چارو ریاست له مرستیال نور احمد حق جون وپوښتل نو داسې وویل
مونږ خو نه شي کولای چې ټول کمپونه بیا نوم مونږ بیا دغه کوو بیا ونیسو. هر څوک چې دا شکایت کوي مونږ دغه شکایت مونږ ردوو. په دې وجه چې د خراسان مونږ دوه کسان پښتانه او درې کسان ازبک او ترکمن، همچنان د خاطی او د زاخیل درې کسان یو پښتون دی، دوه ترکمنان دی، دوسیه مونږ سره پروت دی.
نوموړی وایي له ښاري سیمو او ټولو کمپونو نه یې د نفوسو په تناسب ټول یو 80 هغه کسان ټاکلي چې له وړاندې له دوی سره وخت پر وخت په تماس کې وي او دوی د کډوالو د مشرانو یا استازو په توګه پیژني. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسیار د معلوماتو له مخې لا هم په پاکستان کې څه باندې 1.5 میلیون ثبت شوي افغان کډوال ژوند کوي چې شاوخوا 1 میلیون یې د خیبر پښتونخوا په مرکز او نورو سیمو کې دېره دي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
ګلاباس خان احساس د خوست ولایت څخه خپل پیغام کې لیکي دا دودیزه لوی جرګه خو ولسمشر کرزی جوړه کړې ده. مادلته په هیواد کې اوسنۍ دولت او خارجیان په اداري فساد کې اخته دي. له بل خوا د ولسي خلکو بې ګناه نیول د دې لامل شوی دی چې پر چا ظلم شوی وي په مخالفت لاس پوري کوي. کرزی او د جرګې غړي باید دې خبرې ته پام وکړي. نبی الله سراج زوی د خوست د مندوزیو څخه خپل پیغام کې لیکي خوښیم چې لویه دودیزه جرګه پیل شو. د جناب کرزی له وینا نه ډیر متاثر یم او خدای دې وکړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات او ترقي رامنځته کړي او اعلی جلاله دې وکړي چې دا جرګه یو ښه نتیجه ولري. اخترګل عظیمی د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د دوهم ټولګي محصل په خپل پیغام کې لیکي د مشورتي لوی جرګې په اړه زما نظر دا دی کوم خلکو چې په دې جرګه کې برخه اخیستې باید د افغانستان راتلونکي په نظر کې ونیسي ځکه زموږ ټول ګاونډیان زموږ سره سخته دښمني لري. د ملت استازي باید داسې پریکړه وکړي چې د هیواد راتلونکي په خطر کې وانه چوي. حکمت خالد لغمان څخه لیکي زه د افغانستان له یو عادي مامور څخه تر محترم جمهور رئیس پورې له ټولو څخه دا هیله کوم چې نور د افغانستان آینده په نظر کې ونیسي او په وطن کې د نورو لاسوهنې چې کوي د نورو پر لاسوهنو چې کوي فکر وکړي او نور د افغانستان ته ستونزې نه جوړوي. آزادی رادیو اوری آزادی رادیو پر ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل کېدای شي. د آزادی رادیو خبرونه د افغانستان په وخت سهار له 2 بجو پیلېږي او د خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. او اوس هم تاسو د ورکوښو ځانو د لټه پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د تا بهیر کبه په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ د دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوردونکو د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیږي په کومو کې چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. خو دغه ټلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې مونږ نه شو کولای ټولې په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو. نو تاسو آزادی رادیو ته وق پاتې شئ، حتما د آزادی رادیو له لارې نه ټول دغه ټلیفوني پیغامونه تاسو واورئ په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شئ چې آزادی رادیو ته ټلیفون وکړئ. د آزادی رادیو په اوتومات ماشین کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل دوستان او ورکشوي عزیزان ملاتوي. ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو ډیر به منځندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام په ګډه سره وورو. کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 02 02 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو اوس قلم او کاغذ تیار کړئ. د ټلیفون شمیرې ولیکئ ځکه چې وار به رسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. پیغامونه به په ګډه سره واورو.
بله سلام علیکم. سفی الله ارمان خبرې کوم د لغمان ولایت د لنګار وسالې د څنګه د اخیری لیکلي سیدین کړم. د ما ته ورور وکړه د سفی الله نوم دی. دا درې کال کېږي چې نادره کړه موږ ته کنسا په دې اړه باندې دا معلومات راکړل. د ډاکټر جندر ناخیل زی دا یا موږ په دې څنګه باندې موږ سره تماس ونیسي چې تر اوسه څلور اتیا 1902 شمیره ځل بیا تکراروم چې تر اوسه څلور اتیا 1902 او د جایزه هم لري 50,000 افغانۍ شیرني لري کار چان ته په دې نمره څنګه وایي معلومات راکړل.
ہلو السلام علیکم. جناب محمد ندی دے علم ولایت دزازی پولیس والی دے رینج لیڈر صاحب شہزاد خان کا تلفظ سن کر نو پارا جی علماء مدد کرنے میں مرون منداری غلام سرور نور محمد عزت اللہ یہ بخل محمد ندی نا بلور دے مترانہ کی بلا نا دا اور محمد ندی دا تو کل پجے خان درا کرے مشی پتہ نہ سر فضل اللہ دے اور تے کمانڈ والا بری مشی پتہ غش مرا تلفظ زنگ ہوئی تے پرواز سے پر درے ہوا وا نہ سلور نہ ہوا بلش میں رکھے پر وہ پیپر پنجر پیپر بریک ہوا سلور اتا یو
محمد
الو السلام علیکم، زه غلام قادر د پاریاب د ولایت د چلګدی د ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې د ګل محمد زوی یم او زما یو ورور د خانغا په نامه چې دا تقریبا څوارلس پنځلس کاله کېږي له خپله کوره نه دراکه ده او که چېرې دی زما زخ په خپله اوري یا کوم بل دوست د په هکله معلومات لري او په دې لمبر کې زما سره اړیکې ویني صفر اووه اته اووه پنځه اووه اته څلور اته دوه لمبر یو وار بیا تکراروم صفر اووه اته اووه پنځه اووه اته څلور اته دوه یو.
بله السلام علیکم، زه محمد نبی د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ د کلی ځنګر د کلي اوسېدونکی یم. زما ورور محمد ابراهیم دا اته کاله کېږي چې شته کوره نه ده راکه دی، موږ یې نه د ژوند او نه د مرګ درک لرو. هر مسلمان ورور ته که معلومات وي نو ازادي راتلو ته دې خبر ورکړي. هغه ځکه چې په بکوا ولسوالۍ کې د ټلیفون اسنتاوي نشته، فلحال زه په بکوا ولسوالۍ کې اوسېږم او د هر مسلمان ورور سره چې نو د اسلامي همدردۍ په خاطر دې موږ ته خبر کی و سلام د خدای ته ما نور مو وخت نه سم.
السلام علیکم، زما خپل د من ولایت د زګت ولسوالۍ د ګرنسل سیزن کیم ګرنسل سیزن کیم چې هم خاله کړه کینی سیزن کیم. ما یو نور محمد نیمه د اته کله په دغه نه دره کړی زما د ټلیفون په شناري مې ساري او ځنګ وایي زما ما ځان خبري اوري که په دوست اوري که تر وه که پر که تر وه که پر درې یو وه وا نه فلور نه وا بل شمیره دا وا سپر وا پنځه سپر درې وا فلور اته یو.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
محمد کندار د میوند ولسوالۍ نه لزبات کړي نه خبره کوم چې زما ماما فنان د سوال او په وسط د مایو د جوش کله کې اشتراک کوي کچی غره خپل د اعلان او یا نو څو د پاره معلومات لري نو سړي په داش نه رنګ وي چې پر اوس او درې نه وي نو سوال یو نه تاسو سوال چا یو ځل چې پر اوس او درې نه سوال یو نه تاسو سوال چا وصله.
الو السلام علیکم، زه محمد علی د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه خصوصي طرفه دماس یم. زما یو اخري زما مدریم نومیز د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ او سجن کیږي د خپل فقاده د ګرس ولسوالۍ کې خروتي فقاده نه تدې دا د کښنه اختر صدرین او رجی رئیس څخه د یو بل انډیوال له کور څخه وتلي دا دره کړی او رکلي هیڅ معلومات یې موږ نه شته او موږ زه غواړم د ازادي راډیو څخه د غواړم چې ما دغه اواز نشي حاجي مستریم د میزې کدی زموږ دغه اواز اوري یا د زبل ملګري دغه زموږ اواز اوري په دغه شمېره زموږ سره تماس ونیسي صفر اویا دوه ویشت یو څلوېښت یو سلو اته اویا. حاجي محمد ریم د میزې د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ اوسېدونکی دی او عمر یې د څلوېښت د پنځه څلوېښت کالو پر شاوخوا عمر لري. یوه تیار سړی دی د کوچنی اختر رئیس یو یو ډېر یو بل انډیوال د کور څخه وتلي تر اوسه نه دی راغلی ماتې نه په نیغ باندې کار نه کوي او ورک.
الو السلام علیکم، د اول در ادو کار کوم که ته سلامونه وایم. بعد سلامو زار زولرم چې یو ځوان د ادم په اردوګا کې د درې کاله بندي د جمع په نامه او نورخیل د غورماشت ولسوالۍ د شرشر د کلي بیدالله خان راره ده او دی غواړي چې دوه کاله نور زندان لري په لس میلیونه خلاصېږي کومان لري که ورونه لري کولای شي چې دغه خلاص کړي د ځای ادام په اردوګا کې د وسلام.
اتسوا شپولیس پاسوا بدیر سپروا سپردرا 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 اتسوا شپولیس پاسو
5:00 السلام عليكم.
زمانم عادل د کابل ولایتنا تاسو سره په تماس کې يم. زما یو دوست او ډیر محترم استاد جنیم مولوی سخی د پکتیا د ولایت د زرمت د ولسوالۍ د شیخانو د کلي اوسیدونکی دی چې د هجرت په وخت کې د پاکستان په کوار کې اوسېده. چې ډېره موده کېږي نوموی نه معلومات نه لرم. که دی پخپله زما دا غږ اوري او یا یو کوم دوست زما غږ اوري ما سره دی په دغه شماره تماس ونیسي 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 شپاڑاس پنځه بعد یادونه وکړم چې زه د شاګرد يم چې د سره د ترکستان په ملا معروف وم. والسلام.
الو السلام علیکم، زه عبدالغیاث بن عدلی د ولسوالۍ ساسر پلین کیم. زما یو د کاکا زوی دی چې د مساجان په نامه دی، دا څوارلس کاله کېږي چې د کوره څه ناترکه دی. نو دلته وړونه پلار ډېر ښه انتظار دی، که څوک زما غږ اوري ما ته دې په دغه شمېره رنګ ووایي. صفر و صفر درې نه نه پنځه دوه صفر دوه دې ته به ډېره غټه جایزه ورکړم. والسلام.
الو، زما نوم ګلاب خان، له دوپی کلي طرز څخه خبره کوم. زما یو ډېر ګران دوست مولوی جمعه خان، ولد شیر محمد د ریګوړي د کلي، له نن زه خلاص کاله مخکې افغانستان ته تللی دی، نادره کړی. که چیرې د ده په حق څوک معلومات لري یا د زما غږ اوري، په دغه نمبر دې ما ته ټلیفون وکړي. صفر یو درې اته څلور او یو اووه نه څلور نه اووه نمبر شماره یو ور بیا، صفر درې سوه دیارلس څلور اتیا اوولس څلور سوه اووه نوي.
زه نور السلام د زابل ولایت د شاجي ولسوالۍ د ملاکرم د کلي څخه تاسو ته ټلیفون درکوم. زما یو ورور چې محمد ناصر نومیږي او تقریبا نهه کاله کېږي چې لا درکه شوی نه. که چاته د ده په هکله کوم معلومات وي او یا چا په خپلو سترګو لیدلی وي، نو تر ټولو ونږدې سرچینې چې ازادي راډیو ده، و ازادي راډیو ته دې خبر ورکړي او یا د زموږ سره د ټلیفون په همدې شمېره په تماس کې شي. د ټلیفون شمېره ده صفر او یا دو اتیا پنځه دېرش یو سل او درې څلوېښت. د ټلیفون شمېره یو ځلې بیا تکراروم، صفر او یا دو اتیا پنځه دېرش یو سل درې څلوېښت. د ازادۍ راډیو څخه په مننه. د زابل ولایت څخه نور السلام الحام. والسلام.
زه نصیب ګل د مریم ترجمه ګل زوی د ننهار ولایت درودات ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې. زما یو ورور په نامه د احمد ګل تقریبا درې نیم کاله کېږي چې نادره کړی. که دا اواز زما په خپل احمد ګل ورور اوري، د دې نور ملګري دوستان اوري، نو مره دې په دغه شماره زنګ ووهي. صفر واوې ویشت شپېته شپږ سوه یوولس شماره یو ځل بیا تکراروم، صفر واوې ویشت شپېته شپږ سوه یوولس. په اخره کې خندا میرې څخه ډېره مننه کوم دا پروګرام برابرې نشر کوي. سلام او احترام.
سلام علیکم، زه نیلګل د سنگرهار پانتون تاسو په تماس کې یم. زما ورور عبدالرحیم رکشه دا غواړم چې کچا سره د دې پته یې ما ته دی وښایي په انعام کې ورته یو لک افغانۍ ورکوم.
او بارہ باندې دې زنګ وایي صفر اووه سوه اته نوي اووه سوه نهه نوي نه سوه څلور اویا. السلام علیکم.
زه محمد عالم خبرې کوم د لغمان ولایت د عمرزی د کلي څخه. زما یو ورور دی چې په نوم د مرید باندې مشهور دی، نوم یې اصلي عبدالحلیم دی. دا اووه کاله کېږي چې د خپل کور سره نادارکه دی او هر چاته که معلومات وي یا خارج کې یا خپل وطن کې په دغه نمبر دې زنګ ووهي ما ته. صفر اووه اتاتیا سپر دریدیر دوا یو نوی. و سلام ازادی راتو نمانا تشکر.
رسول محمد چه ده ما ده ماما دنیای زوی دا یو داغا دو درې کاله کېږي سره درکه شوی دی. د ویښتې پونګې د جانې ولسوالۍ مربوطه سیمه ده، د هغې نه تللی دی د پکتیا ګرا ولایت مربوطه ده دا ولسوالي. درې کاله تقریبا کېږي چې له درکه شوی دی. هر چا ته د ده په اړه معلومات وي دغه شمېرې ته د زنګ ووایي، خپله شریني دې ترلاسه کړي. صفر واویا څلور نوي دوه شپېته شپږویشت پنځه، دا شماره تکرار کومه، صفر واویا څلور نوي دوه شپېته شپږویشت پنځه. هر قسم شریني چې غواړي دا به موږ ورکړو. دا د رزیدین د نادر د بدر زمان دغه وراره دی، یو د اصل زمان زوی دی، یو لږ هغو کښې هم لږ خراب دی، یو د دماغ خرابتیا هم لري.
زه منور مولایي د خوست ولایت اوسېدونکی د مندوزای ولسوالۍ مندوزای د موږ نه یو موږ یو ترځای دی چې ګوله دي نمیږي، لوړ غوندې قد لري او سره ږیره لري. دماغ کښې لږ پارک شته، دا دوه کاله کېږي چې بد درکه شوی دی. چې هر چا ته یې معلومات وو او په دې شمېره دې موږ سره تماس ونیسي او خپله شیرینۍ هم واخلي. د ټېلیفون شمېره ده صفر اووه سوه اووه نوي واویا اته زیرش پاک پنځوس وسه دیګیا. او دا خپله چې دی دیګیانه ولسوالۍ اوسېدونکی دی او منور مولۍ چې زه خپله چې یم زه د خوست اوسېدونکی یم، خدای زموږ ترې ځای دی. سړی ږیره ده او شنې سترګې دي، جګ غوندې سړی دی. او سلام با احترام.
سلام علیکم، زه وطن خبرې کوم. د جلال آباد نه زما یو ورور دی عمران نومېږي، ورک شوی دی. که پیدا شو ما ته په دې لمبر زنګ ووایې، صفر اته اویا یو دېرش شپاړس شپاړس څلور. وسلام.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یوولس څلیرېست یو سلو پنځلس. د ازادۍ راډیو ګران اورېدونکو، محترمو دوستانو، د نن ورځې د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، تاسو کولی شئ چې موږ ته لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. زه امان الله امیرزای د نن ورځې لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له اوو نه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.